یې دې ته مجبور کړ چې له دغه هیواده د وټو لپاره واقعیتونه لپامه وغورځوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې وابري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وای په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو سترستون زوه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته لڅار پرته په لوی کچه د مرستو استولو د فساد لپراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په محل ویل امریکا او متحدینو د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه غورځول. یوازې د خپلو عسکرو د وستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وخی.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه وه چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یوه برخه وو، ځکه موږ یوه لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې، خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ، خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه وو د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالر مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخل نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیايي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یوه اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی، خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جان سوبکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نور په تنګ راغلی وو، ځکه په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدې له وجې هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی وی. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هېواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2008 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسېده.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوې دي. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خپرو او دا به هم واوري. دا پلنډي کوتل کې د وی دودي زمېلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشه نه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانتیوا په دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بیچاری دوله ګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوی لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان وو. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرنی ټاټوبی کانتی واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوشل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونه خوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکي او له انګریزانو د استقلال بیرته اخستلو د څلورمې ختیځې جبهې بریالی قومندانو له انګریزانو یې د دیر چترا لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نختارو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هوار غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واوی کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانی کارودت امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. همغه وخت دغه کلا جوړه کړې ده. یاد کلا درې فوټه څلور برجونه پنځه درس خونه او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
خاني کولیګ مردم نورستان باشه.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک تر رسیدو پورې په خپل سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یو مهمه تاریخي ابده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناک کلا دی بیرته ورغوي او لړنګې دودې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپل پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړ کړی ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانون څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د بیا رغونې برخه کې خپل حل ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیاو تر څو یاد سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدل. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لار کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوې ده. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دیمازنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلې جوړ کړ. اوسنې جوبن او د دې شاوخوا ساحه د بریکوټ په نوم ونوموله. همدارازې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې کچرته د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلاخه مونږ خړل شي و پنړی شي. لېبه خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبی گهیس او نرگس صحاق. لمړی په داخلي صحاق شعر سره واورو، بیا په داخلي گهیس شعر.
په نخرو یې سموم د شیطانې لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وی د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کم نه یم، ته چې پګړې لرې زه هم لرم پرګې لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم، نه می خوهیږي چې په سر کړم پر دې لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچی کې اوس پلاسې پاتې شولا بیا د لیونې لوپټه. نن یې لګلې نرګس ګلې مسافر لالیته، ها پولیدار ها زونډیدار ها په خانې لوپټه.
لاغلی صحاق څخمننه و سمبل شعر د بل شاعر شیبی کهیس شعر.
اختر دی خوشحالی ده پلاسو باندې نکریزه، اختر دی خوشحالی ده پلاسو باندې نکریزه، او چایخی پلاسو دی چا په خو باندې نکریزه. انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکری زے، رانجا لونگ سرخی او سفید دی سنگار تو کی، رانجا لونگ سرخی او سفید دی سنگار تو کی، راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکری زے، د کلیما خامیا ولی ہوا شور دی نشتا چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه، کلی ما خامه یا ولی هاگه شور ده نشته چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه، و دانوی زمانه شوا پا نقشونو که هم فرق دهی، دانوی زمانه شوا پا نقشونو که هم فرق دهی، شیبه با همو دیوس پا نخرو بانده نکریزه. اختر دی خوشحالی ده پلاسو باندې نکریزه، او چایخی پلاسو دی چا خو باندې نکریزه.
لاغلی گهیز سخه مننه چې دا شعر پر آزادی راډیو مجلې پروګرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخیدلی یم چې څه شی د دې سبب شوی دی چې نن سبا ډیره لیکوالي نه کوي.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
عالم ګل سهر چبان د څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلیدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خبرې شوي او چاپ شوي دي. له سهر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
خیر البته دغه ځای تغیر او د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوند باندې عام ذهنیت خو دغه شي ده، ولې د ما لیکنې کمې شوې نه دي په خپله کړې مې دي منتالې په نورو برخو کې مصرف شوی یم، لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به اوس مې شاید داسې لیکنې کړې هغه د خپل دندې په اعتباد مسلک په اعتباد فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې مې کړې دي، البته خو ډېرې نه، نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي.
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه، سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدلو او رقم تغیر کوي، کنه دغه احساس هم تغیر کوي، خو هغه مدیریت کوي کنه مثلا په افغانستان ټول وطن کې یو څه په ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کې بل ډول احساس کوي، مثال په ډول باندې څه څه په ټول وطن کې ته خپل مثلا یو منځره ګورې یو یو ونه ګورې یو شی ګورې کده تاسو یو ډول احساس درکوي، بل وطن کې تاسو بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپل هنر ده، په خپل تخلیق ده.
بل هواد شفت یو ټولنې پرمختګ ګورې کنه یا یو خدای ګورې تا ته یو بل احساس درکوي، هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي کنه، یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا چې نوی شی راځي او ډېر تاثیر لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کې، تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې، ځکه مې نشر کړې هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نشي.
بلې مرور نشي، زه په څه باور یم. ما به مخکې چې دغه دي جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل کنه اکثره وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي چې څه یې چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه راانتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یو ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نه وای نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دای د دې بیا باندې چې زه خپل شعر بیا تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو مبارک نوې خبرې خپل خلکو ته وکړم. یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سړی ورباړي د دې د فرهنګ نورو برخونه خپل خلک خبر کې دا بشي. ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کې ده چې زه کولای شم چې نوې څه ورکم.
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدل شي، اوبه بدل شي، خاوره بدل شي، طبیعت بدل شي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی. نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کې څه تجربې هم کړې دي کنه، او تجربې ماته خپله ناکامې ښکاري. یعنی داسې نوې څه نه دي چې خپلې ټولنې ته رایه کړي، مې ښه نه دي رایه کړې کنه، وي به خو ښه نه دي رایه کړي، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کې سړی رایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات ورباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې ورباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره. خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کې مې باید پیشلاس څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کې، مثلا د نویو مسایلو په باره کې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې سره د خپل سره کو دي سره قوانين وطن لري څه کوي هغه ګډوډي چې موږ خپل د مجازي دنیا کې لرو دې د څنګه مدیریت کړی دي ما هدف دغه وځ دی بخکار کوم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوو البته هغه هم پس نیمګړې پاتې ده دغه دی المان تعلیمي سیستم چې دا د یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي د سیستم ځکه دی بیلابیلې برخې لري مسلکي برخې لري موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیالو یو ډیر وطن دوست سره و ادلوها باریان د په المانی باندې ډیر پیډه د تحصیل کړی وو ما د دغه دی المان سیستم باندې کار وکاو د البته د تمویلی د چپ دریه ورباله زوی بیا پښتو کوم یو څه برخم پښتو کړی دا یو ډیر لوی کار و دی ما په نظر باندې تر نسبت ډیر چې شیر ولیکم یا دی ادبیات په نور برخه کې کار وکم تخلیقي برخه کې ته دې بدا شې چې دا یو نوې شی وړاندې کو
سره پرې شک نشته سي په تعلیمي او ټولنیز برخو کې هڅې هم ډېری ضروري دي او مهمه دي لیکن که تخلیقي ادب تراشو د کرکتون کې وای کله چې انسان مکان بدل شي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي مثلا فلسفي سوالونه ولې دلته ژوند کوم ولې نور خلک په بل سرګراته ګوري ولې زه د نور غوښنه خوشاله نه یم تر کله به داسې بي سرنويشت روان یم او دا ژوند به داسې روان دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړي خبري ورسره راوخلو په زورګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي فکر نه کوي چې د غړخته هم تنها تاسو نه د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي که چرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه یعنی ولو یا برخه ډیر کار نه کوي
زه موافقه یم بالکل نګیر نه وي چې سړی باید وکړي احساس تغیر کوي نوې حالات نوې ځای خلک ګوري نوې خلک ګوري نوې اړیکې ګوري دا وکړن تاثیر لري چې باید نوې وای دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نشي باید زیات شي زه دا وکړن دغه څه ده یعنی مثبت رول لري دیو شاعر دیو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخو کې ځان مصرف کړی وو شاید لیلی هم دغه
لعلام ګل سهار څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډ کیسې لرو د دواړو پیغامونه سره ورته دي لمړی وه حضرت عثمان نوري لیکلې ده د دې کیسې نوم دی لاس لټان دا کیسه د شاغلي نوري څخه
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواه له حال احوال ورسته کړل نن وخت راشه چې غونډه لرو و می مناله سبا نارای می پزغر د وکړ له خونی بیرون ووتلم د یخچال ور می پرانست ګلمن برخیده د هندواني و برخه می وخوړه خپل خونی تر نه وتم بوتان می په خو کړل او لکور اوته سړک ته نږدې شوم موټر څراغونه راکړل لاس می ورکړ و درید او ورپورته شو لکه مزل ورسته د خونځي تر لوی دروازې ورسیدم موټروان په هیده چې زه کته کیګم پرتر دې چې وو پختي موټر بغل ته و دراوه کرایه می ورکړ او په 2 دقیقو کې د ادارې په ور واده نه وته غونډه پیلې دن کې وه ادارې لوړان دی پوره چمتواله نیولې وو هوا سړه وه اسمان وریاز وو او داسې ښکارېدل لکه ژړاتې چې زړه شوې وي ځکه خو لمر سمکې ته نه پریښود سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هر ورځ مو کړې وای خود نن روزی غونډه ځانګړی و دالی چمتو شوی وی او پر پیاوړو زده کوونکو ویش تکړن لار نیول شوی و. غونډه ښه ترتیب شوی وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمیر میلمانه، مخور، شملور، علما کرام او ځوانان راغلي و. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوتم، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو له تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم، ومې پوښتل ولې نه زده کوې؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې، مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دو درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل.
د لاس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مزایا کوي، درس وایي. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدي. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصر لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګی دومو پاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغیز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډیر کتابونه ولولي. د زما غوندې نشي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به می یو خبره راته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په سو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاوه کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنګ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاوه کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښې غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونه پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکر شی وراوړو. په لنډی کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو. دا میله هر کال ځایی خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمو اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړی شي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ښخولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخې شي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولی شي، ټوکماران ټوکې ټکالی کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي.
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبي کوي او موسیقي غږوي. لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمه حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځای خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکمران پکې ټوکی کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځای خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شنوارې چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته وویل، دا میله چې د ځایی خلکو د مینې او روایتو د ژوندۍ ساتلو ښکارندوی کوي، خلک یې پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي،
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواري ورته جنګی وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې دپاره به چانده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چانده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه ته اجازه دي، خزینه ته په اجازه نه. بل په دغه کې موږ کوم شینوارو روایتي خوراکونه هغه پکې موسیقي پکې تر دریش په درې ورځو پورې رواني، او بل په نور کومونه باندې پابندی نه چې ګنې صرف د شینوارو نه، دغه کې فریدي حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته و، خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ کوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دي که بهر دي، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینواری وایي یاد میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا د ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګری هغه تنده ماته کړه، نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی، یخه موقعی ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کا، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم. خدای مومل
یاله نسکوروم دې تشوم خودن سکورم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا نصیب بدلوم دی قبلوم خودینا نصیب بدلوم دی قبلوم خودینا پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑا ہوں دی நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதினா பியாலே காலே பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதினா پیاله نسکوروم دی تشوم خودین نصیب بدلوم دی قبلوم خودین نصیب بدلوم دی قبلوم خودین پیاله نسکوروم دی تشوم خودین پیاله نسکوروم دی تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خودنا تندیا مت وندے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خودنا تندیا مات وندے لگوما خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلےگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو
هیروم 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 خودنا 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 دیار د تصویر خاله هیروم خودنا پیاله